ستړي مشه اوریدونکو پر روانه خبرونه کې زنه جبا مرستا سو قربایم د مهال په پیښور کې د مازیګر 3 بجې دي په دې سات کې په مهمو ریپورتونو کې اوري چې د پاکستان په قومي سملې کې د اپوزیشن ډلې وایي حکومت په عدالتي پریکړه عمل نه کوي چې دا خبر نه ده بل په لو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د سینټ د انتخاباتو اعلان کړی دی او 45 نوي سینټران به ټاکل کیږي دا نو ریپورتونه روسته خو د همغړې ته خبرونه ورو چې زمو همکار استرالم مومند تاسو ته وړاندې کوي
اول د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې په هیواد کې د شو کوتاهیانو سزا د جمهوریت او پارلمان ته ورنکړی شي د پیښور ښار د سربن په سیمه کې اورپکو د پولیسو پر پوسټ برید کړی چې په کې درې عسکر وژل شوي دي او امریکا ویلي دي د ایران د اټومي ساينس پوها مصطفی احمدی روخان په وژلو کې د هغوی لاس نشته اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې په هیواد کې د شو کوتاهیانو سزا د جمهوریت او پارلمان ته ورنکړی شي قومي سملې ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه د هیواد ټول ادارې به د آئین لاندې کار کوي او په کار ده چې د آئین بالادستی قائم وساتل شي
هم نه غلطیاں کی ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ ڈیموکریسی شوڈ سفر اور ہم جو اگر یہاں لانا چاہ رہے تھے جو آپ کو ہم نے ذکر کیا
نوموړی وایي موږ چې کومې غلطیانې کړي ضروري نه ده چې د هغې له وجې جمهوریت وځپل شي او موږ چې د کوم قرارداد د راوړلو ذکر وکړو د هغې مطلب دا نه دی چې موږ د یوې ادارې خلاف یو موږ کله هم د عدلي یا د پوځ خلاف دغه قرارداد نه راوړو بلکې د دې موخه جمهوریت او ادارې مضبوطول دي د اسمبلی د اجلاس په موقع د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان یو قرارداد وړاندې کړو چې پکې د پارلمان د بالادستۍ خبرې شوې دي په دغه قرارداد باندې د راتلونکي ګل پورزو رای ورکولې شي د شمالي وزیرستان په دغه تخیل تحصیل کې د امریکایي بي پيلټه الوتکې په بریده کې څلور مشکوک ورپکې وجل شوې دي د ځای چارواکو په وینا د بریده تیر شپه په تحصیلي د تخیل کې لنوي اډې سره نږدې د وسلوالو په یو موټر شوې دي دوی وايي په دې موټر کې څلور وسلوال سپاره وو او څلور وانه وجل شوې دي د استخباراتي ادارې چارواکي د نمنو خودلو په شرط مشالې ته ویل چې له وجل شو څخه دوا تورکمن وسلوال یادېږي د سیمه د میرانشاه په لویدیس کې پر 15 کیلومتر واټن پرته ده په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد له 2004 کال څخه روان د بي پيلټ الوتکو بریدونه له هغې وروسته ودرولې وو چې کله د تیر کال د نومبر د میاشتې پر 6 نیټه د مومندو په سیمه کې د نټو د هوایي په برید په نتیجه کې د پاکستان 40 عسکر وژل شوي وو د پېښور د سربن په سیمه کې اورپکو د پولیسو پر پوسټ برید کړی دی چې پکې 3 پولیس والا جوبل وجل شوی دی او نه جوبل شوی دی دغه سیمه له نارامه قبایلی سیمه خبر ایجنسی سره پول لري چرته چې د اورپکو پر ضد د پاکستان د پوځي د پوځ لخوا عملیات روان دي تر اوسه د پیښې پلاچا پر غاړه نه ده اخیستی بلخو د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې تیر شپه د باډي د کاخیلو په سیمه کې پر یو کور د ماټر توغندي د راپریوتو په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي او درې جوبل شوي دي د چارواکو په وینا په وژل شو کې دوه مېرمنې او درې ماشومان شامل دي د خبر ایجنسی د باډي په سیمه کې لتري اوګدې مودې رهيسي د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري چې وخت نا وخت په کې داسې پیښې رامنځته کیږي د یو بل راپور تر مخه د خبرې پښتونخوا د چرسدې په ښار کې د یو سیډي سنټر مخې ته چاودنه شوې چې 15 تنه پکې جوبل شوې دي د چرسدې ځلې رابطه افسر اجمل خان د دې پیښې په اړه مشالې لټول چې له وجل شو 15 کسانو څخه دوه پیښور ته وړل شوې او نور درې د لږ زخمونو لکه بلا فارغه کړې شوې دي چې د دې پیښې په اړه پر غاړه نه داخستې خو وسلوال طالبان زیاتره وایي چې داسې پیښې دوی کوي د امریکا د بانو چار وزیر میرمن هیلی کلینټن په پاکستان کې د لانجمن لیک پر سر د راپورته شو حالاتو په اړه اندېښنه وښودله او وی ویل چې په دې ملک کې د ولسی حکومت ملاتړ کوي نوموړی پر دې خبره ټینګار وکړ چې د پاکستان ولس دې د خپلو مسلو د هواري لپاره له قانوني او رڼو لارو څخه کار واخلي
We obviously have expressed a lot of concerns about what we see happening inside Pakistan.
مونږ ښکارا دا چې د پاکستان دننه سروان دي پاړمو بلها اندېخنې سرګندې کړې دي. دا زمونږ موقف پاتې شوی چې د غلطه د یو ملکی حکومت ملاتړ کو کوم چې مونږ په دوامدار توګه کوو. او مونږ له پاکستانه تمه لرو چې خپل داخلي مسلې به په یو عادلانه او پاک صاف طریقه حل کړي په داسې طریقه چې د پاکستان له قوانینو او د دې له اساسي قانون څخه حمایه پکې وشي.
That upholds the Pakistani laws and constitution.
د پاکستان د پوځ او ولسی حکومت ترمنځ د لنجم لیک پر سر ترنګلتیا په دې وروستیو کې لا زیاته شوې ده. د رپورټونو له مخې هغه ویډیو چې پکې ښودل شوې ښایي د امریکا څلور عسکر په افغانستان کې د طالب وسلوالو د مړو بې حرمتي کوي، پکې د دوه عسکرو پیژنګلو شوې. رپورټونه ښایي په دغه پیښه کې ککړ پوځي یونټ د شمالي کیرولین یا په کیمپ لیجیون کې میشته. د سینن د رپورټونو له مخې دغه پوځي یونټ د 2011 کال په لومبو میشتو کې په افغانستان کې موجود وو او په ستمبر یا اکتوبر میاشت کې هیواد ته ستون شوی وو. یاد دی چې د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا د دې پیښې د پلټنو حکم جاری کړی دی او ژمنه یې کړې چې په دې کې ککړ پوځیانو سره به حساب کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن هم په دې ویډیو کې ښودل شوی چلن وغندو او ویل چې دا د امریکا له اقدارو چلن او هغه څه سره هیڅ سمون نه خوري د کوم چې دوی له امریکایي سرتیرو څخه تمه لري. امریکا ویلی دی د ایران د اټومي ساينس پوها مصطفی احمدی روخان په وجلو کې د هغوی لاس نشته. دا په داسې حال کې ده چې د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی تور لګولې چې په روانه اونۍ کې په تهران کې د وجل شوی اټومي ساينس پوها د وجلو تر شا د امریکا او اسرائیل د استخباراتي ادارو لاس وو. خو د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا ویلی دی چې د یاد شوي ایرانی ساينس پوها په وجلو کې امریکا ککړ نه ده.
With regards to the assassination that took place there.
نو موږ وای موږ له یو طرفه هم په دې کې ککړ نه یو. زه په یقین سره نشم ویلې چې د نوموړي په وجنه کې څوک ککړ وو، خو موږ د وجون کې په اړه رائے لرو او کې دی شي چې دا صحیح وي. خو زه تاسو ته یو خبره کوم او هغه دا چې د دغه ایرانی ساينس پوها د وجلو په کوششونو کې امریکا نه د ککړ. د ایران لخوا پر امریکا او اسرائیل دا تورونه له هغې وروسته تر ټولو سخت دي چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د یورینیمو د خاص بټۍ مرستیال ډایرکټر مصطفی احمدی روخان په تهران کې وجل شو. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار العالم مومندو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې وایي حکومت په عدالتي پریکړو عمل نه کوي چې دا خبره نه ده، خو حکومتي غړي بیا وایي
عدالت حالات دا چراغ لے چاہے بعض اخل کو باغم آنے اداروں تقفلوں کے تصادم داروان دے لیکن منگو شج کو لگا جدا تصادم کم شی اور ادارے دے گا بلتا پیزت نگاہو گوری تکا جدے اداروں ٹکراؤ چنے صرف جمجدہ پارن بلکہ کم ملدہ پارن نقصان دے دی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د سینټ د انتخاباتو اعلان کړی دی. 450 نوي سینټران به ټاکل کیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي دوی د پاکستان د ولسی حکومت ملاتړ کوي. نن د خبریال ولی خان بابر د وجل کېدو یو کال پوره شو. دا غور وروي
خو زموږ بنیادی سوال دغه دی چې د ولی خان ګنا سوا که حق ویل ګنا ده، نو دا ټول انسانان په داسته هر صحافي به دا ګنا کوي او دا نه خلک به وزنی.
په باړه کې د بدامنۍ او شمالي وزیرستان کې د ډرون حملې د تلفاتو نه مهم په بیلابیلو رپورټونو کې خبره وو. پونیس پروګرام پام کوه هم در تلرو چې ورکی اوري.
لا ټیکدار څخه څنګه تاسو خیرات غواړئ؟
د ټیکدار څخه خیرات غواړو نو دا تر طریقه ده. الله دې بیلو نه پاس کا، الله دې روډو نه مات کې چې ټندرې راسي او برته جوړ سي.
بدرګه موکړه. رازو د خبرونه د سر رپورت ته. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې وای حکومت د عدالتونو د پریکړې هر کله احترام نه کوي چې د دوی په وینا دا خبره د ادارو ترمنځ د تصادم په لور تلای شي. خو بل پله حکومتي چارواکي وای دوی د تصادم په حق کې نه دي او دوی غواړي چې حکومت خپل 15 کلن موده پوره کړي. له اسلام آباد احمد الله.
تیر ماخام د قومي اسمبلی اجلاس د ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي په مشرۍ کې وشو. د اجلاس شروع کېدو وروسته د مذهبي امور وفاقي وزیر سید خورشید شاه په نقطه اعتراض د پیر صاحب په غاړه او قومي اسمبلی ممبر عظیم دولتانه لپاره د فاتحه خواني تحریک پیښ کړو. په دې موقع وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان، د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په شمول د نورو پارټو مشرانو دواړه رهنماګانو مرګ د ملک او قوم لپاره نه پوره کېدونکي زیان وګرځولو. د اجلاس وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې اپوزیشن لیډر چودري نثار علي خان وویل چې حکومت لخوا بغیر د مشورې قومي اسمبلی اجلاس را بللو څه جواز نه جوړیږي او حکومت لخوا چې څه قرارداد مخې ته راوړی شو نو مخالفت به یې کوو.
اسمبلی کا اجلاس بغیر شیڈیول کے بلانا
منگنو چی د شیڈول نہ بغیر د قومی اسمبلی اجلاس راغتل حص مانا نہ لری او منگ بدا حکومت لخوا پا پارلیمان کی دی تحریک اعتماد مخالفت کو او منگ بدا ہر قرارداد مخالفت کو چی لوجی ترے دی ادارو ترمین زد تصادم خطر وی حکومت بچرے ہم پارلیمان تا خپل مقصد استعمال دو لپارا پریگ نگدو او دا موجودہ حکومت ختمول لپارا با جمہوری پارلیمانی او لسی ٹول طریقے استعمال ہو منگ دے اوکس دہلے لوجی جمہوری نظام قربانول نواڑو
دا پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاؤ ڈلی مشر آفتاب احمد خان شیرپاؤ مطبوعات سره خبرو کی اویل چی حکومت پا عدالتی فیصلو عمل نہ کوي کم چې د تشویش وړ خبره ده په داسې حالاتو کې ټول اپوزیشن جماعتونو لا یو ځای کېدل پکار دي
ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے ملک میں
مونگ دا گنو چی پا ملکی پا موجودو وقت کے دا کم حالات روان دی دا دیر سنگین دی دا وفاق جمہوریت او ملک لپارا دا دیر دیر منفی نتیجے راوتلے شی حکومت خپل اغلا غلطی او کرپشن او نور کارون پٹول لپارا دا سی حالات جوڑ کری دی چی دا خلکو پام بل طرف تا راو گرزوی زمونگ پارٹی دا فیصلہ کری دا چی مونگ با حس دیو غیر آئینی گام رستا نکو او مونگ گنو چی اپوزیشن لیوزے کے دل پکار دی چی ملک دا دی بحرانون
د ریلوے وفاقی وزیر غلام احمد بلور د اجلاس ورستو مشال ریڈیو سره خبرو کې ویل چې موجوده وخت کې ملکی سیاسي حالات د تاو تریخوالی ښکار دي خو زمون کوشش دی چې حالات ښه اړخته بوزو
حکومت خو نور حکومتونو ډیر ځان کامیاب پدې شو چې پنځم بجټ به پیش کړي خدای دې حالات داسې راغلي چې بعض خلکو په هغه باندې ادارو تخپلو کې تصادم روان دي لیکن موږ کوشش کوو لګیو چې دا تصادم کم شي او ادارې د یو بل ته په عزت نگاه وګوري او یو بل سره په مینه محبت وچري چې د ادارو ټکر
احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
الیکشن کمیشن آف پاکستان د سینٹ د انتخابات لپاره د نیټه اعلان کړی دی چې دا ځل په لومړي ځل د صوبې نه د یو اقلیتي سینیټر اخیستو وروسته سلو پر ځای یو سلو څلور سینیټران اخیستل شي د سینټ انتخاباتو باندې د حکومت او نورو ځینې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات وو د دې اعلان نه پس او د سینټ د انتخاباتو په اړه سیاسي تجزیه کاران څه فکر لري راځي چې د سراج ظهیر نه وره
الیکشن کمیشن آف پاکستان د سینیٹ د انتخاباتو اعلان کړی دی او 50 د مختلف ګوندونو او آزاد سینیٹرانو ریټایر کیدو وروسته به د 4509 سینیٹرانو ټاکنه کیږي چې پکې 4 د قبایلی سیمو او د 13 ترمیم د بحالیدو وروسته په لومړي ځل د 4 صوبو نه یو یو داخلیت سینیٹران اغستی شي سینیٹ کې د نو انتخاباتو پس به د پاکستان پیپلز پارټۍ د غړو شمیرا 30 ته ورسی دغه رنګ د دې په نتیجه کې به د سینیٹ نه د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جمہوری وطن پارٹی جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاؤ ڈلے اور دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی پر شمول دا پنځو نورو پارٹیانو نمائندگی ختم شی دا سینٹ دے انتخابات دا نیٹے پا حقلا دا الیکشن کمیشن آف پاکستان افسر خورشید عالم مشال ریڈیو تصداسی او ایل
پولنگ بپا 2 مارچ 2012 بند کی گی کم کاغذ جمع کی گی آگا بپا 13-14 فروری بند جمع کی گی اور دا کاغذات جانچ پڑتال بپا 16-17 فروری بند کی دفعہ ہم آگا اتو سیٹنا جی زیاڑو ہو سلور سیٹنا چی دن اس خالی کی گی سلور سیٹنا بدرے کل بات خالی کی گی دا اور دا اسلام آباد سلور سیٹنا جی ندب سیٹنا با اس خالی کی گی باقی دا ہر صبح نا چی دن 12 سیٹنا با فل کی گی پا 12 کے چی دن 2 سیٹنا چی دی آگا با پا جنرل سیٹنا دو با دا ٹیکنوکریٹ سی اور دو با دا خواتین اور یو با دا مائنارٹی یعنی اقلیتن والی
ذکر وردہ چی دا سینٹ انتخابات باندی حکومتی پارٹی اور نور زینو سیاسی پارٹیانو اختلاف ہو حکومت غوښتل چی اول دی دا سینٹ انتخابات وشی ولی د دې پترس کې د مخالفو ډلو دا دریز وو چې لومبه دی عام ټول ټاکنی وکړي شي د دې او دراتون کې سیاسي صورتحال په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو تزیه کار عقیل یوسف زینو پختل نو هغه ویل
بحران چې موږ وینو چې د دې بحران د ختمېدو لپاره په یو طرف ته حکومت د خپل اتحادیانو د مرستې سره چې سیاسي ګامونه اخلي نو بل طرف ته هغه دم یقیني کوي چې په 2 مارچ باندې یې پنځه الیکشن دی وکړي دغه په نتیجه کې په سنټ کې د دې اکثریت راشي په راتلونکي حکومت کې کوم اگر دوی نه وینو د دې شعر چې دی هغه بل زیات محفوظ شي او سیاسي مبصرین وایي چې د دې فورا بعد چې د صدر زرداری چې دی هغه به نوی الیکشن کې اعلان وکړي او د دې په نتیجه بیا دا راوځي چې د کوم تریخواله دی په سیاسي ماحول کې یا د سازشونو ذکر کیږي یا د ماشاءالله راتګ کوم خدشه چې دی هغه مخ تر ازینو هغه به ختم شي
په عین لحاظ سره هر درې کال پس د شپږ کال موده پوره کوونکی 50 سینیٹران ریٹائر کی گی اور دنو سینیٹران دا ٹاکنے لپارا دا صوبائی اسمبلی گڑی اٹھنا اچھے یادونی وڑتا چی ددین اڑان دے با دا سینیٹ لپارا دا سل سینیٹران ٹاکنا کے دا اور سخ کال با دا سلور اخریتی سینیٹران ٹاکنے رستو داش میرا یو سل سلور تھا اورسی سی راج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
په دې وروستیو کې چې د پاکستان د پوځ او ملکی حکومت ترمنځ د اړیکو د خرابېدو خبرونه خپاره شول، د امریکا حکومت د زیارت په ورځ هیله وښوده چې په پاکستان کې زیږیدلې ژور سیاسي بحران به یو خواته او په نتیجه کې به منتخب سیاسي حکومت پیاوړی شي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه ښایي خپل د امریکا او پاکستان اړیکې له تیرې سمودې راهیسې د خورا زیات کړکېچ ښکار دي. په دې اړه پام وکړئ د واشنگټن نه د هارون باچا رالیږلې رپورټ.
په داسې حال کې چې د پاکستان سیاسي سیناریو په دا وروستیو کې د رامنځته شوي میمو ګیټس سکینډل له کبله ویل کېږي چې غیر یقیني شوې. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې هیواد د بې ثباتۍ له امله اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل امریکا په پاکستان کې د جمهوري انتخاباتو په نتیجه کې د راغلي ملکي حکومت ملاتړ کوي، خو ورسره په دې خبره ټینګار وکړ چې پاکستانیان باید په خپله د قانوني او رڼو لارو په کارولو د خپلو مسلو حل ولټوي.
happening inside Pakistan.
مونږ ښکاره ده چې د پاکستان دننه سروان دي په اړه مو بلها اندېښنې څرګندې کړې دي. دا زموږ موقف پاتې شوی چې دغلته د یو ملکی حکومت ملاتړ وکړو، کوم چې مونږ په دوامداره توګه کوو، او مونږ له پاکستانه تمه لرو چې خپلې داخلي مسلې به په یوه عادلانه او پاک صافه طریقه حل کړي، په داسې طریقه چې د پاکستان له قوانینو او د دې له اساسي قانون څخه حمایه پکې وشي. میرمن کلینټن په خپلو څرګندونو کې وویل چې د امریکا د حکومت پیغام یې د تیرې شورو په ورځ چې د واشنگټن لپاره د پاکستان د نوی سفیر میرمن شری رحمان هرکلی کولو هغه ته ورکړ. هم د شورو د ورځې په خپل راپور کې اسوسییټډ پریس ایجنسی د پینټاګون د ویاند کیپټن جان کیربی خبر راغستې چې ویلی وو د پاکستان د ملکی حکومت او د دې هیواد د پوسټ ترمنځ شخړه که څه هم چې تر ډیره حده ډاګي شوې. د امریکا دفاع وزارت په دې حق لا چې غنې د پاکستان پوسټ با کودتا نه کوي کوم ډاډ نه دی ترلاسه کړی. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې دا د پاکستان په ملکی او پوځي چارواکو پورې اړه لري سو خپل منځي لانجې هوارې کړي. دا جانس په لیکنه که هر سو ویل کېږي چې د پاکستان اټومي وسلې محفوظ دي، خو بیا هم په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي راتلل هغه اندېښنو ته تقویت ورکوي چې ښایي دغه وسلې ممکن د مذهبي افراطیانو لاسو ته ورشي. پینټاګون په یوه وخت کې ښکاره کړې چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان جنرال مارټن ډیمسي د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د پوځ له سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ټلیفوني تماس نیولی. د جنرال ډیمسي دفتر که څه هم چې دغو خبرو کوم تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د تیر کال د دسمبر له 28 نیټې را په دې خوا دا د دواړو پوځي مشرانو ترمنځ لومړنۍ رابطه وه. یو بل موضوع چې د اسوسییټډ پریس ایجنسی پر راپور کې ورته اشاره شوې دا ده چې د پاکستان د سیاسي کړکېچ سیواوالی د دې هیواد له امریکا سره د اړیکو په څرنګوالي چې وار د مخه په ممندو د ناټو د تیر کال د نومبر د میاشتې د هوایي بریدونو په نتیجه کې خرابې شوي زیات تاثیر لرلی شي. دا جانس په خبره چې اوباما انتظامیه دا مهال هم له پاکستان سره د امریکا د اړیکو ساتل له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د تړلو خطرونو د لمنځه وړلو په لړ کې اړین بولي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
په وال سټریټ جرنل ورځپاڼه کې په پاکستان کې دننه موجوده سیاسي حالاتو ته کتنه شوې چې دا وخت د پوځ او حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي. ورځپاڼه دې حالاتو ته په کتلو سره پوښتنه راوچتوي چې آیا د پوځي کودتا امکان شته او که څنګه، او په دې لړ کې په حالاتو د نظر لرونکو جوابونه راخیستي دي. د مقالې مهم ټکي بعد د ملیحه میرزاده نوارو.
په وال سټریټ جرنل کې په پاکستان کې د پوځي کودتا د امکان په اړه پوښتنې ته کتنه شوې چې آیا داسې کېدی شي او که څنګه. رسپانه د پوځي او استخباراتي چارواکو د خلیلي کې چې داسې امکان نه ښکاري. رسپانه زیاتوي د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدلو له امله ملکي چارې د پوځ په لاس کې د تللو خبره کیږي. رسپانه د اوسني مسلو لپاره د اکتوبر په میاشت کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د حکومت لخوا واشنگټن ته د لانجمن خط لیږلو سکینډل ذمہواره ګرځوي او لیکي چې عدالتي تحقیقات چې دا مهال روان دي د حکومت او پوځ ترمنځ یې تاوتریخوالی زیات کړی دی. ښاغلی یوسف رضا ګیلانی وایي دا تحقیقات سیاسي هدف لري او بغیر د اجازې د پوز لخوا عدالت کې د پوښتنو جوابونه ورکولو لپاره پر پوز تورونه پوري کړی دي. خو د شورو په ورځ د پوز لخوا په بیان کې راغلی دي چې د دفاع وزارت لاري په عدالت کې خپل جوابونه درج کړي او وزیر اعظم ته خبرداري ورکړي چې دا غل لخوا د تورونه لګول خراب نتیجې لري شي. د رسپانې په خبره د پوز لخوا دا بیان داسې اندېښنې ښکاره کوي چې کېدی شي پوزي کودتا مخې ته راشي. د روزپاڼې په خبره د پاکستان صدر آصف علي زرداری هم د زیارت په ورځ دوبۍ ته په شخصي یو ورځنۍ دوره لاړ. روزپاڼې لیکي که څه هم دا رښتیا ده چې په پاکستان کې پوځ د ملک چارې چلولو لپاره موجوده انتظامیه قابله نه ګڼي، خو د دفاعي چارو کارپوهان وایي داسې ډېرې وجې دي چې دا وخت په پوځ د ملک واګي سنبالول اونه غواړي. دغه وجې د بیانولو سره روزپاڼې لیکي دا وخت په پاکستان کې ډېر چیلنجونه دي، لکه ترهګري، ګرانی، د بجلی نشوالی او نورې ډېرې داسې مسلې دي چې دا وخت یې کنټرول یوه ګرانه خبره رخکاری. نو ځکه په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه اسد منیر وایي چې په داسې وخت کې به پوس راتلل نه غواړي. بلورې په پاکستان کې لاول نه پوس په جمهوریت کې هم کوي دي او د دفاع او خارجه پالیسي د دوی په لاس کې ده. د پوس یو پخوانی چارواکی او د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود بیا وایي پوس په خپل تاثر هم داسې ساتل غواړي. ورځپاڼه یوه بله وجه په ډاګه کوي او لیکي چې پوس سره دا وخت د کودتا لپاره کافي ملاتړ نشته، څنګه چې جنرال پرویز مشرف د اسلامي ګوندونو د مرستې په بنیاد خپل واک راوګرځولو. د ورځپاڼې په خبره دا وخت اسلامی ګوندونه کمزوري دي او د نواز شریف د ګوند سره هم ښه تعلقات نه لري. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې روان حالات به دوام لري او د ملک اصلي مسلې حل کولو پر ځای به د ګیلاني حکومت په دغه شان سیاسي هلو ځلو کې بوخت وي. پوز به خارجه او دفاعي پالیسي په کنټرول کې ساتي، خو دا غیر مستحکم حالات به په افغانستان کې د جګړې ختمولو امریکایي هدف باندې هم اثر کوي او پیچلې به کړي. ورځپاڼه لیکي په حالاتو نظر لرونکي وایي کې دي چې د مارچ 2014 کال نه مخکې به حکومت انتخابات وکړي. که د هغې پورې موجوده حکومت پاتې شي نو په پاکستان کې به دا لومړی جمهوري حکومت وي چې خپل موده به پوره کړي.
ملیحه میرزاده، د کراچۍ د پریس کلب لخوا نن د وژل شوي خبریال ولی خان بابړ لومړی تلین منزل کیږي. ولی خان بابړ د وژنې وروسته دغه کورنۍ په کوم حال کې ده او دغه د وژنې کیس کې تر اوسه څومره پرمختګ شوی دی؟ په دې اکله ظفر کریمی دا رپورټ برابر کړی چې د وژل شوي خبریال ولی خان بابړ په غږ پیلېږي.
په کراچی کې د پښتنو ثقافت اظهار په دونه کلاو طریقې باندې کیږي. په دې کې نن سیاسي خلک هم شته، سماجی خلک هم شته، عام پښتانه هم شته. نو د پښتنو ریچ کلچر په کار دی چې موږ دنیا ته وښیو.
دا اواز د ځوان صحافي ولی خان بابر دی چې تیر کال د خپل مرګ نه یې یوازې څو ورځې مخکې مشال رډیو ته په یوه کلتوري میله تبصره کوله. ولی خان بابر د 2011 کال د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په لیاقت آباد کې وژل شوی و. د ولی خان بابر ورور ډاکټر اعظم بابر مشال رډیو ته ویلي چې د هغه د کشر ورور ولی خان بابر د مرګ نه وروسته یې کور کې اوس هم خپګان او ویر دی. هغه زیاته کړه مور یې هم څو میاشتې مخکې د بابر غم رنزور او بیا په حق ورسیده.
مگر دا دی چې د ولی کمیخ نه پوره کایږي او په کور کې موږ بلیخ دا نه و لکه موږ بچای تر ماخ ډیر کشر موږ کشر کشر ورورو مثال وز د ولی هغه په الفاظو کې خړې نه سی بیانولای. اوس موږ بنیادی سوال دا غدې چې د ولی خان ګناه سوا که حق ویل ګناه ده، نو دا ټول انسانان په داستار صحافي به دا ګناه کوي او دا نه خلق به وزنی.
پولیس وای د ولی خان بابر د وجنې په کیس کې تر اوسه درې نور کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دې کسانو کې یو هغه پولیس وو چې د ولی خان بابر د قاتلانو د گاډي نمبر یې لیکلی وو، بل د پولیسو یو مخبر وو او دریم کس د پولیسو د تفتیشي افسر ورور دی. ډاکټر اعظم بابر وای داسې حالاتو ته په کتو سره هغوی هم خپل پخوانی کور خرڅ کړی او اوس د ښار نسبتا خوندي ځای ته کډه شوي دي.
مثال دم که پدا شار کس کم حالات روان دي داغه سکیورټی پوینټ اف ویو سره سی وګوري نو موږ بهتر دا و بلل سمول لدی زې شفټ سو.
د سین صوبې د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا د ولی خان بابر په وجنه کې ککړ 15 کسان نیولی او دا یو ویلی وو چې 15 واړه کسان د ام کیو ام ډلې سره تعلق لري، خو ام کیو ام ډلې د ذوالفقار مرزا دغه تورونه رد کړی دي. دا چې د ولی خان بابر کورنۍ د سین حکومت له پورته کړی شو یو ګامونو څومره مطمئنه ده په حق لې د ولی خان بابر ورور زیاتوی.
دا خداس خبره نه ده ذوالفقار مرزا ویلی دي، دا په فیس په هغه کې په یوټیوب کې دا ویډیو پرتی دي، هغه جوائنټ انویسټیګیشن رپورت دی په سپریم کورټ کې پیښ شوی دی. و نشان ټول معلوم دي نو بالکل مطمئن یو، مستدا د پرخ مر مطمئن یو، مگر پاګه جی آی ٹی کس کم نامزد خلک دی هغه لیا نه دي گرفتار او سات تسو پر هغه خلک نه گرفتار سی مستوا وخت دا نس ویلی 100% زه مطمئن یم.
پولیس وای د ولی خان بابر وجنه کې ککړ درې مرکزی ملزمان فیصل، لیاقت او زیشان اوس هم مفروران دي چې پولیس یې پلټ کې دي. ډاکټر اعظم بابر په دې حق لوای
نو فلال خدای د ولی کیس روان دی، یو 15 گرفتاریان هم پکې سوي دي، نو اصل کم قاتلان دي هغه لا مفرور دي. سیدا کم نیول سی خلک دي هغه ته سزا ورسي او اس کم نام جی آی ٹی رپورٹ دادی پرتی دی پاکستان کم نامزد خلک دي اور وانٹیڈ دی دا غا دا گرفتاریان دا پارا مر کمرانانو تا اور صحافی برادری تا میڈیا تا دا غا پاک للا مر سر دا تاون وکی
د ولی خان بابر پلرنی ټاټوبه د بلوچستان صوبې جوب سیمه وا. هغه د ډېرې مودې راهسې کراچۍ کې اوسېدو. هغه د شخصي ټي وي چینل جیو سره د خبریال په توګه کار کولو. د نن څخه پوره یو کال مخکې هغه د معمول مطابق د خپل دفتر څخه کور ته پلار وو چې د لیاقت آباد سوپر مارکیټ په سیمه کې د وسلوالو د ګولو ښکار شو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ایجنسی په باړه کاخلو سیمه کې په یو کور باندې د ماټر یا د هوان د ګولې د راپریوتو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي او نور درې پکې ژوبل شوي دي. او پوځي چارواکي وایي چې په دې سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال 15 شکمن کسان هم نیولې دي. فرهاد شنوارې د نور تفصیل سره.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه د خیبر ایجنسی په باړه کاخلو سیمه کې د لال جمین نومیتن په کور باندې د مارټر ګولې د راپریوتو لامل 15 کسان وژل شوي دي او نور درې پکې جوبل دي. د دوی په خبره په دې وژل شو کسانو کې دوه خزي او درې ماشومان شامل دي او کور ته هم پکې زیان اوریدل دی. د باړې سیمې خلک وای چې دوی د مارټر ګولو د راپریوتو لوجې یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره مالی او ځاني زیانونه ورته اوړي او په خپل کورونو پریښودو باندې مجبور دي. په دې حق باندې د باڑی اکاخیل سیمی یوتن خان کریم اپریدای مشال ریڈیو توای
دیر کسان داسی چې غزانه په کورونو کې 15 کسان ځخنان کیږي او سره دوه درې مشومان یا زنانه وغیرہ د جواز کیږي. د ماټر د وجنه د خلکو لکه حالات ډیر بدتر دي. ډیر خلک د غربت د وجنه کوز نشي تلی او په دې کورونو کې مجبورن پراته دي او د دې په کورونو باندې د ماټر پروزی کمرې تباه شولې او خلک ځخنان شول، خلک ته مړ شول.
چارواکی وای چې د باړې پاکاخیلو سیمه کې د لټون د عملیاتو په مهال د وسلوالو سره په ډزو کې د اف سی 2 سرتیری جوبل شوی دی. دوی وای چې د یادې سیمې نه 15 شکمن کسان هم نیولې دي او د وسلوالو یو مرکز هم پکې لمنځه وړی دی. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او د باړې سیمې د خلکو په وینا لا تر دې دمې د دوی په سیمه کې ټول سکولونه، روغتونونه او بازارونه تړلي پراته دي او د ځینې ځایونو نه یې په زرګونه خلکو نورو خوندي سیمو په طرف لکه پیښور او جلوزو کیمپ ته خپلې کډې ویستلې دي. فرهاد شنوارې، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
بیا هم په قبایلی سیمه کې پاتې کیږو. شمالي وزیرستان کې د ډرون جازونو په میزایلي برید کې سلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. دا برید تیر شپه په تحصیل د تاخیل کې د وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوی دی. د مشال همکار عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
افغان پولې ته نږدې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په میزایلي برید کې سلور وسلوال وژل شوی دي. چې د چارواکو په وینا د تحصیل د تاخیل نوې اډه سره نږدې د وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوی دی. د ځایي انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید تیر ماښام نه وروسته 20 منټه د پاسه 6 بجې د سرخار میرانشانه 45 کیلومتره لویدیځ تحصیل د تاخیل نوې اډه په سیمه کې وشو چې د وسلوالو یو ګاډی د ډرون جازونو څخه د غل شوي میزایلو په ضد کې راغلو. دوی زیاته کړه چې په نښه شوي ګاډی کې نه سلور وسلوال په موقع باندې ووژل شول او په نښه شوي ګاډی هم د اور لمبو په لامن کې واخیستو او وژل شوي کسان په مکمله توګه وسوځېدل چې د پېجنګلو نه بهر وو. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته د نام نه ښودلو په شرط وویل چې په وژل شوو کې دوه ترکمن وسلوال هم یادېږي. بل طرف ته ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د برید په وخت سلور ډرون جازونو په هوا کې پروازونه کول او په دغه پیښه کې وژل شوي کسانو مړي ځایي وسلوالو نامعلوم ځای ته انتقال کړل. د یادونې دا چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد شکمنو امریکایي بی پایلوټه الوتکو بریدونه له کال 2000 څخه دوام لري. چې د مومند ایجنسی په سلالا کې د ناټو هلیکاپټرو لخوا پاکستانی سرتیرو په پوستو باندې د برید نه پس په اول ځل دغه بریدونه بند شوي وو او پاکستان په افغانستان کې د پاکستان د لارې ناټو ځواکونو ته سامان وړونکي ګاډي هم بند کړي وو. دا د هم یادوي چې په روان 2012 کال کې د شکمنو امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان کې دغه دویم برید دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مونږه د مشال رادیو نوري د خبرونو د لنډیز نه پس سو رپورټونه او داغه نه پس اونیز د ټوکو ټخالو پروګرام پام کوي چې زمونږ همکار امان الله ناصر تاسو لپاره جوړوي. او ردل شیخو د محل په پیښور کې درې نیمې بجې دي. استرالم مومن تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف زاګلانی ویلي دي چې په هیواد کې د شوو کوتاهیانو سزا د جمهوریت او پارلمان ته ورنکړې شي. د خبر ایجنسۍ د باړې د کاخلو په سیمه کې پر یو کور د مټر توغندي د راپریوتو په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي او درې جوبل دي. د پېښور ښار د سربن په سیمه کې اورپکو د پولیسو پر پوسټ ثابت کړی چې پکې درې عسکر وژل شوي او 9 جوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان په داخل تحصیل کې د امریکا بي پیلټ الوتکې په برید کې 4 مشکوک پکې وژل شوي دي. د امریکا د بنو چارو وزیر میرمن هیلي کلینټن په پاکستان کې د لنجمن لیک پر سر د راپورته شو حالاتو په اړه اندېښنه وښودله او ویل چې په دې کې ملک د اولسی حکومت ملاتړ کوي. د رپورټونو له مخې هغه ویډیو چې پکې ښودل شوی ښایي د امریکا څلور عسکر په افغانستان کې د طالب وسلوالو د عملو بې حرمتي کوي. پکې د دوه عسکرو پیژندلو شوی. امریکا ویلي دي د ایران د اټومي ساینس پوه مصطفی احمدی روخان په وجلو کې د هغوی لاس نشته او د امریکا د دفاع وزارت به په راتلونکو لسو کلونو کې د 4.84 ډالرو خرڅ د کمولو لپاره له اروپا څخه د جنګي ځواکونو دوه ډلې وباسي.
لند خبرونه تاسو د اسرائیل مومن نوري د لوسم مطبوعاتو ته کتنه کوو. په لبا د پاکستان د کورنۍ مطبوعاتو نو کو زمون همکار سراج ظهیر د پاکستان د ورسپانو پانه اړولې.
د پیښور نخ پریدون کې مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په غیر مناسبه رویه او غیر قانوني ګام پورته کولو باندې د دفاع سیکرټری خالد نعیم لوری د خپل چوکي څخه لړ کړی دی. او د وزیر اعظم هاوس د بیان وینا ده چې د سیکرټری دفاع د ګام پورته کولو لوجه د دوو ادارو ترمنځ غلط فهمیان پیدا شوې دي، نو ځکه یې هغه لړ کړو. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا ګام په خپل ځای خو ملکی تاریخ کې د حکمرانانو پوز او دلی ترمنځ د تعلقاتو چې کوم پړاو اوس مخې ته راغلی دی په دې کې د چا د ګټې یا د بیلات سوال خو نشته، ځکه چې کوم هم د قانون او عین لاروي معامله به هم په هغې هوارېږي. ادارې آخرې کې لیکي چې پاکستان کې دا وخت د مهازرایي بازار ګرم دی، نو باید چې ټول ادارې او حکومت د مهازرایي په ځای د ټولو مسلو د حل لپاره په سنجیدګۍ سره لارې ولټوي او که داسې ونه کړی شي نو موجوده صورتحال داسې روان دی چې چاته به هم د خلاصي لار ترلاسه نشي. جنگ ورځپاڼې هم خپلې ادارې سپدې موضوع لیکلې ده او وایي چې ملک دا وخت د ادارو ترمنځ د ټکراو سلسله روانه ده چې له کبله ملک بېچینی راپیدا شوې ده او د پاکستان ولس د 13 کالو راهسې د پریشانی د صورتحال سره مخ دی. ادارې لیکي چې د ټولو سیاسي پارټو په شمول حکومت لا ډېر په احتیاط د فیصلو کولو ضرورت دی، ځکه چې داسې نه وي چې د یو سیاستدان د غلط فیصلې یا غیر سیاسي ګام له وجې د سیاست د ودې اړخ ته پرمختګ باندې اوبه توی شي. ادارې اخري کلی کې چې د عدلی د فیصلې په صورت کې ملک د بحرانونو نه دراوتو چې کوم امکانات په نظر راغلي دي باید چې حکومت پاغه باندې زر تر زره مشورې وکړي او د دې د حل سلاري ولټوي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د سرچینو تر مخه چې د اف سی اهلکارانو د تربت په بلی د سیمه کې بارودي سرنګونه صفا کول چې پرې د نامعلومه ځای نه د راکټو حمله وشوه او په نتیجه کې 14 د اف سی اهلکاران وجلې شو. ادارې لیکي چې دا پیښه د دې خبرې ثبوت دی چې د بلوچستان حالات د سیمېدو نه دي، ځکه چې ځینې کسان په دې سیمه کې امن نه غواړي او بل لړخته حکومت هم څه کوټلي ګامونه لا تر اوسه نه دي پورته کړي. ادارې زیاتوي چې حکومت د لانجمن خط د واقعې نه وروسته د پوز او سپریم کورټ سره په لانجه کې دی او د دې له کبله د ملک مهمې مسلې د نظره وستلې دي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید حکومت د سیاسي عدم استحکام ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې نه یوازې بلوچستان کې امن راشي او د هغه ځای مسلې اواري شي، بلکې د دې سره سره ملک کې ټولې نورې مهمې مسلې هم حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د پوځ او منتخب حکومت ترمنځ په ډاګه شوی د زیاتو شوو اختلافاتو په اړه لیکي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ دغه اختلافاتو کې زیاتوالی هغه وخت نور هم زیات شو کله چې پوسټ په یو بیانیه کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د پوسټ په مشر د تنقید نه پس وویل چې دا ګوتنیونې به په مستقبل ډیر ژور اثرات پریباسي. بلخوا ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې په پاکستان کې د پوځي کودتا له وجې منتخب حکومتونو چیرې هم خپل عیني وخت نه دی پوره کړی او په موجوده جمهوري حکومت د پوځ او سپریم کورټ لخوا د زیاتېدونکي د باور له وجې کېدای شي بیا هم دغسې خبره تکرار شي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د پوځ او منتخب حکومت ترمنځ د اختلافاتو په اړه لیکي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ دغه اختلافات هغه وخت نور هم زیات شو کله چې پوسټ په یو بیانیه کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د پوسټ په مشر د تنقید نه پس وویل چې دا ګوتنیونې به په مستقبل ډیر ژور اثرات پریباسي. د دې بیانیې نه پس وزیر اعظم ګیلانی د دفاع د وزارت وفاقي سکتر هم د خپل دندې فارغ کړ. ورځپاڼه لیکي چې دغه اختلافاتو د پاکستان سیاسي یو نوی مشکل سره مخامخ کړو او ځینې سیړنکار خدا هم وایي چې کېدای شي دا کړکیچ دا غیر مقبول حکومت راو پرځوي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې په تیرو څلورو شپېتو کالو کې په پاکستان کې همیشا د طاقت دوه بیل بیل مرکزونه پاتې شوي دي، یو پوځ او بل منتخب حکومت. خبریا هر وخت پوځ ترلاسه کړی ده. د ورځپاڼې په خبره څو ځله پوځي کودتا هم شوې ده او د دې له وجې یو منتخب حکومت هم خپل عیني وخت نه دی پوره کړی. ورځپاڼه وایي چې هم د دې وجې شروع شروع کې موجوده کمزوري جمهوري حکومت د امنیت پاړه خارجه او داخله تګلاره هم پوسټ پریخي وا. ورځپاڼه د ځینې کارپوهانو لخلي لیکي چې پوز غواړي چې ولسمشر آصف زرداری پایني لارا د خپل سوکې لری کړی. بلخوا ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې په پاکستان کې د پوزي کودتا له وجې منتخب حکومتونو چره هم خپل عیني وخت نه دی پوره کړی او په موجوده جمهوري حکومت د پوز او سپریم کورټ لخوا د زیاتېدونکو دباو له وجې کېدای شي بیا هم دغه سی وشي. ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې دا ډول مبهمې جګړې په پاکستان کې یو عام خبره ده، خو په سیمه کې د امریکایي مفاداتو لپاره یو مستحکم پاکستان د وخت ضرورت دی. ورځپاڼه وایي چې موجوده منتخب حکومت یوازینی حکومت دی چې خپل وخت به پوره کړي او په 2014 کې د بیا منتخب کېدو لپاره هم تیار دی او د داسې انتخاباتو لپاره په بیا بیا د هڅو ضرورت دی. ورځپاڼه مخکې لیکي چې دې سره سره عدلیه له هم پکار دي چې د سیاست نه لري وسی او خپل ټوله توجه په یو پیاوړی قانوني سیستم جوړولو مرکز کړي او پوز له هم په سیاست کې مداخلت نه دی پکار. ورځپاڼه وایي چې جرنیلان خو په بیا بیا وایي چې دوی د حکومت کولو هیڅ اراده نه لري، خو چې د منتخب حکومتونو په مخ کې دوی خندان اچوي نو هغوی څنګه کولای شي چې د ښه کارکردګۍ مظاهره وکړي. ورځپاڼه نیویارک ټایمز د دې ادارې په پای کې لیکي چې دا مهال د امریکا او پاکستان اړیکې تر ټولو لاندې کچې ته پریوتې دي، خو بیا هم امریکا له پکار دي چې هر وخت خپلې اړیکې د سیاسي مشرتابه سره پیاوړي وساتي او پاکستانی ټولنه هم دیتا وهڅوي.
دا مشال ریډیو دا.
افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو لخوا د طالب وسلوالو د جسدونو د سپکاوي د ویډیو لخبرېدو وروسته د امریکا دفاع وزیر لیوین پینټا د خپلو ځواکونو دغه عملیه په کلکه غندلې او د پیښې د پلټنو امر صادر کړی دی. په ورته وخت کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن هوډ څرګند کړی چې د ویډیو خپرېدنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره له دغه هیواد سره د امریکا د روانو مرستو لړۍ اغېزمنه نه کړي. په دې اړه تفصیل له واشنگټنه د هارون بچا په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې پینټاګان ګمان نه کوي په ټولنیزه ویبپاڼه یوټیوب خپرکړل شوې ویډیو چې پکې امریکایي اسکر د وژل شوو طالب وسلوالو د سپکاوي کولو په حالت کې ښودل شوې دي په جالي توګه جوړه شوې وي. د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا د زیارت پر ورځ ویل دغه پیښه ډیره خواشینونکې ده او دا چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر قومندان ته یې د دې د پلټنو لپاره ویلي دي. د امریکا د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي ښاغلي پینټا هوډ ښکار کړی چې په دغه جنایتي عمل کې ککړو تنانو ته به د سختې نه سخته سزا ورکړل شي. هم په واشنگتن کې خبری غونډې ته په وینا کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په ویډیو کې ښودل شوې د امریکایي ځواکونو په رویې د سخت خپګان په ښکاره کولو وویل چې دا د هغه امریکایي اقدارو د کومو د پاسدارۍ لپاره چې موږ له خپلو سرتیرو تمه لرو په هر لحاظ برعکس یوه وضع ده. نوموړی دغه راز وویل چې د پیښې مسؤلین به له سزا څخه بچ نشي او ډاډ یې څرګند کړل چې د افغانستان د کشالۍ د حل په لړ کې به د امریکا حکومت خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
Now with respect to the implications
اوس تر کومه چې د دې ویډیو دا غیظ خبره ده، لکه څنګه چې ما پرون ویل، متحده ایالاتونه په کلکه اجمن دي چې د افغانستان د خلکو د یو محفوظه، سولیزه، سوکاله او جمهوري راتلونکي په لرلو کې د دوی مرستې وکړي، او موږ به دغلته د روغې جوړې او امن له کوششونو سره چې د افغانانو لخوا او د دوی په مشرۍ به وي خپل ملاتړ ته دوام
ورکړو.
په عین وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ویان بریګیډیر جنرال کارټن جیکبسن له کابل څخه په یو ویډیوي پیغام کې د واشنگټن خبریالانو ته وویل چې دغه پیښه په کلکه غندي او په تحقیقاتي عمل کې به تر خپل وسه مرسته وکړي. دا د سپکتیا وړ یو انځور دی، او د دې لپاره سمدستي غبرګون خدا دی چې موږ ګورو چې د دې پیښې ذمہوار څوک دي. متحده ایالاتونو پلټنې پیل کړې دي، او ظاهره ده چې ایساف به هر هغه څه چې د دغې عملیې په مرسته تمامېږي وکړي. دا ایساف ویان دغه راز په ویډیو کې ښودل شوي د افغان طالبانو د جسدونو سپکاوي ته په اشاره وویل چې دا قسمه واقعات ترسره کېدل د نړیوالو ځواکونو د تربیې له اخلاقي اصولو ښکاره سرغړونه ده. په عین حال کې رویټرز ایجنسی خپل راپور کې لیکي له مړو طالب وسلوالو سره د امریکایي ځواکونو د غیر انساني سلوک دغه ویډیو په داسې حساس وخت کې خپره شوې چې اوباما انتظامیه په دا هیله ډیپلوماتیکي هڅې ګړندې کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي خبرې پر مخ لاړې شي. په همدې حال کې رویټرز ایجنسی د افغانستان د سولې د عالي شورا د وغړي له خولې چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې وایي د ویډیو مخې ته راتلل به د یاد هیواد د روغې جوړې پروسه بے ارزښته کړي. خو په ورته وخت کې بیا د افغان طالبانو د یو ویان له قوله لیکي چې وایي دوی له داره کم تیریو سره بلد دي، او زیاتوي چې دغه وروستۍ پیښه به د دوی له امریکا سره روانې خبرې اغیزمنې نه کړي. نړیوالو خبری سرچینو د افغان ولسمشر حامد کرزی خبرګون هم راغسته چې د یوې اعلامیې په خبرولوي د طالب یاغیانو له جسدونو سره د امریکایي عسکرو سلوک غیر انساني او ناروا بللې، او د امریکا له حکومت غوښتي سو د بیړنۍ او پلټنو په ترسره کولو عاملینو ته عبرتناکه سزا ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن به را روانونه کابل ته لاړ شي، سو له ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې له طالبانو سره د خبرو پیلولو په اړه د افغان حکومت دریځ معلوم کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوس درته د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو رپورټ لرو. په پېښور کې د یو سیمینار په ترڅ کې په دې موضوع خبرې وشوې چې د پاکستان او افغانستان اړیکې څنګه ښه کېدای شي، او په دې لاره کې د دواړو هیوادونو خبریالان یا د رسنیو استازي څه رول لوبولی شي. زموږ همکار فواد علي شاه په دې اړه رپورټ لري.
د پېښور پوهنتون په آغا خان آډیټوریم کې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیز اړیکو په ټوله نړۍ د اثراتو په سرلیک یو سیمینار وشو. د دې سیمینار اهتمام د پېښور پوهنتون سټوډنټ سوسایټیز کړی و. په دغه موقع د سټوډنټ سوسایټیز ډیپټي ډایرکټر بغزمان څوک چې د صحافت په څانګه کې استاد هم دی، مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان په پوله امن راوستو کې ځایي خلک او صحافیان غټ رول لوبولی شي.
پوری چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امن د پاره د کوششونو تعلق ته نظم په خیال چې د هر چا نه زیات چې کوم جوت کردار لوبول شي او ښکارا ګټور کردار لوبول شي، هغه زموږ صحافیان رونه دي، صحافت سره تړلي خلق دي، ځکه چې دوی لپکار دادي چې دوی هغه کوششونه، هغه زیار، هغه کار اوس ته کوم چې د دې دواړو ملکونو یو بل ته د نږدې کولو لپاره کیږي، کوم هاندي هڅې کیږي، باید هغه دوی اوس ته نو هغه نه به یو ښه امیج، یو ښه تصویر، یو ښه عکس خلکو ته ملاویږي، او خلق په دا تاثر دی ناخلي چې د صحافت په ذریعه دواړو ملکونو یو بل ته رانږدې کولو لپاره چې کوم کوششونه کیږي، د دې به ډېرې ګټورې نتیجې رابرسېره شي.
علي عمران بنگش د صحافت د څانګې یو بل استاد وایي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې تر څو پاکستان او افغانستان کې امن نه وي راغلی، په ټوله نړۍ کې امن نشي راتلی.
دا تاریخي هغه حواله سره کومګ وګورو، او بیا کا مونږ د نننې حقایق هم وګورو، نو نننې هنای حقایق خدا دي چې مونږ یورپ ګورو، نو یورپ یو بل سره جنگونه هم کړی دي، جنگو جدل هم کړی دي، خو نن یو ځای دي. او داسې افغانستان پاکستان کې مونږ وګورو، ځکه چې هند خو بلاک دی د پاکستان د لاسه، منځ کې پاکستان راځي، نو کده درې وړ هیوادونه په ځان سره تجارتی، ثقافتی چې کوم هغه دي اړون اړیکې دي هغه مضبوط کی، نو ماته لګي چې دا منطقه چې دا ډیر زیات به ترقی وکړي.
په دغه سیمینار کې ګډون کولو د پاره د کوهات یونیورسيټي نه راغلی جان محمد مشال ریډیو ته وویل،
زه خو هم چې دا دونه کو نه غواړي دوی د یو بل نه بغیر وخت نه تیریږي. توریکل تړون کو ګورو ډیر زیات مضبوط دی، مذهبي تړون چې کوم دی، او د جبه په لاس سره کوم ګورو چې جبه د دوه هیوادونو چې کوم ترمنځ دا کوم غواړو کنه غواړو موږ ته پکا تعلقات خی.
په دغه سیمینار کې طالب علمانو ته د پاکستان او افغانستان د ثقافتي، کلتوری او تاریخی رشتو پاکلا معلومات ورکړی شول. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د سید فواد علی شاه د همدې رپورټ سره د دې سات د خبر رپورټونو لمن رانغاړو. تاسو به وره د امان الله ناصر او دغه د ملګرو لخوا چمتو شوی پروګرام پام کوه. د ټوکو ټقالو پروګرام دی او په دې کې مونږ هڅه کوو چې د ټوکو ټقالو د لارې د ولس اصلاح وکړو. د دې ترڅنګ به تاسو یو سندره هم وره او د خبرونه به پای ته ورسیږي.
ګرانو قدرمنو ملګرو، نن چې مونږ د چا مرکه و تاسو ته وړاندې کوو، نو هغه د نن سبا د یو څو سرمایدارانو خلکو نه یو دی. پنځه ګاډیانې لري، دوې درې بنګلې په کرایه ورکړې دي، درې ودونه لري او څلرم ته نیت دی. او ظاهره خبره ده چې دا شخصیت بل څوک کېدی شي، دا د ملنګۍ فقیر.
ورکی ورونو عزیزانو، د الله پر نامه خیر و خیرات. لدرو روزو سخه وژی تژیم، کور می سیلاب یوړی، زړه می کباب یوړی، خانه خراب یوړی، جیب می قصاب یوړی.
او خدای ته وګوره، مونږ ته دلته مرکې ته راغوښتی او ته خیرات شروع کو.
خیرات دې ته تاسو خیرات وایست؟ دا خو امداد
داد. امداد څنګه؟ امداد دا خو فکر دی، خیرات غواړي او توا امداد.
ښه، چې ستاسو صدر یې غواړي امداد دی، چې وزیر اعظم یې غواړي امداد دی، چې وزیران یې غواړي مرسته ده، چې ملنګي وغوښته نو خیرات سو، فکر سو. له تیرو څلور شپېتو کالو څخه چې تاسو نه په شرمېږي، نو ملنګۍ ولې په وشرمېږي؟
نه ته شرمېږې نه. دوا لاسونه لري، دوې پښې لري، دوې سترګې، دوه غوږونه لري، هر څه لري، بیا د خیرات ولې غواړي؟
دا ارڅو خو ستاسې حکومت ام لري، بیا هغه ولې دا خیر و خیرات غواړي؟ دا خو یو روزګار دی، یو کاروبار دی.
توبه، څنګه کاروبار؟ خیرات او کاروبار؟
ای لیونیه، په کروړاو انسانان دا وخت په دغه روزګار اخته. دا وخت هم زما د فکري او د ملنګۍ په ټیوشن سینټر کې په زراو سټوډنټ ټریننګ اخته.
د فکري او ملنګۍ ټریننګ؟ دا بیا څنګه ټریننګ غواړي؟
هی ساده سړی، ستا څه خیال دی چې دومره په آسان خیر و خیرات ملاویږي؟
څه شي ورشوئ تاسو هلته؟
ای لیونیه، د ارشي خپله یو طریقه ای چې یو ټیکهدار راسي، له هغه څخه به څنګه خیرات غواړي، د دې جلا طریقه ده. او د یو سیاستدان څخه چې خیر و خیرات غواړي، دا بیا بل چل غواړي. د یو اکټر او د سندرغاړي څخه چې پیسې بېله یې، د دې بیا جلا طریقه ده.
له ټیکهدار څخه څنګه تاسو خیرات غواړي؟
د ټیکهدار څخه چې خیرات غواړو، نو دا ترا طریقه ده. الله دې بیلو نه پاس کا، الله دې روډو نه مات کې، چې ټنډر یې راسي او برته جوړ سي. الله دې اکسن او ایچ ڈی او یو داسې رشوت خور افسر راولي، چې برته ټیکه در کې او ټنډر پاس.
او دا سیاستدان ته بیا تاسو څنګه دعاوې کوئ؟
که په حکومت کې وو، نو دغسې دعا ده. الله دې کلونه پره، الله دې د اپوزیشن والا د قهر و د غضب څخه په امان وسات، الله دې د ټولو ادارو سره تعلقات ټینګ ولر.
او که اپوزیشن والا وو؟
د اپوزیشن والا د پاره نو دغه دعا ده. الله دې اسمبلی ماتک، الله دې میټرم الیکشن وک، الله دې ستاسې مخالفین د نه په کیسو کې گرفتار کړ، الله دې کیس و سپریم کورټ ته ور ورسی.
او کی بیا هم خیرات نکي در نو بیا؟
بیا نو شراب دي. الله دې د شمالي او د جنوبي وزیرستان اقوا کارانو ته پلاس ورک، الله مدای پایه والا په کیس کې بند، الله دې ستاسو نمونه د ایرپورټ په ایگزیسټ لیست کې شامل، الله دې سمنی مې وټونه جیلک، الله دې ستاسو د 14 ډیګري جیلې وګرځي.
یا رب، پاسکا پاسکا ته خو د ګیر نه وتلی.
دا خو ما تر وسه نیمه لا شراب نه دي درته کړی، راو باسه خیرات.
یاره، زه د ریډیو سړی یم، دومره پیسې نه لرم.
اے راباسه، که بدوا به درته وک.
اے ویکا ویکا، بلیک میلینګ نه چلیږي، ته په ما څه وکی؟
یا خدایه، که بز ما په کژه پښه او په ماته خوله کې یو څه مری ور خراب کې. چې خبرې نشي کولی، کنټیکې ور کینسل کې، سترګې ور کژې وژې کې، چې ټکې ورته چپه وراسته معلومېږي.
ای ای خاله دې خرابه شه، دغه دی واخله خیرات، چې نورې خیرې راته ونه کې، کنې اوس به مو خانه را خراب کې. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، زما یو نصیحت په یاد لري، لري له فکرانو ملنګانو کنی خلاص به مو کې لرو پو او ډالرانو.
څنګه فکران دی، څنګه فکران دی، څنګه فکران دی، درې سوې ګټلی او په زلب دی روان دی. مې پر دنیش دی، مې پر دنیش دی، څنګه فکران دی، څنګه فکران دی، درې سوې ګټلی او بدل بدی روان دی. مې پر دنیش دی، مې پر دنیش دی.
دورزنی ډکشنری نه یو څو ټکی او د هغوی معنا.
وابدا،
هغه لمر چې همیشه تندر نیولې وي.
ریلوی،
هغه نسمارنه اوږده خزه چې مدام دومره خوري او سکی چې اوس خپل ځان هم نشي کشولې.
واسا،
د خشکسالۍ هغه باران چې نه سړی په لمدیږي او نه په اوبېږي.
نادرا،
هغه زړور محکمه چې ټرک ته د رکشې او رکشې ته د جهاز نمبر پلیټ ور لګولی شي.
سرکاری اسپتال،
د مونګکانو او مچرانو هغه ځاله چې ننوځي نو ټوخیږي به، او چې راوځي نو نړیږي به، مړ کیږي به او رپیږي به.
آپریشن تھیټر،
د کساب په دکان کې پرته هغه د درختی تنه چې رنگارنګ حیوانان له پوسته باندې وځي.
رکشا،
هغه جنگیره ښځه چې کار کم او شور زیات کوي.
میونسپلټۍ،
د صفائی د پاره جوړ سوی هغه ماشین چې صرف دوړی بادوي مگر ختموي نه.
گیس آفیس،
چې بیل یې و انسان ته د گیس ناروغي هو راچ.
ډاکخانه،
هغه زوړ آس چې نه ټانګه کشوي او نه سورلی باندې کېدی شي.
محکمه زراعت،
د عوامو د خدمت په نوم جوړه شوې هغه محکمه چې ناره یې ده خړوه مړکه او مړوه بیداکه.
محکمه جنگلات،
د خصمانانو هغه ټولۍ چې نه په مځکه شورې پرېږدي او نه په اسمان ستوری.
کسټم،
د هر غیر قانوني سامان د لایسنس ورکوونکي پهلوان چې تنخواه یې کمه او د لوړ لوړ کمایي. بله بله.
پولیس سټیشن،
د مامدو کاکو هغه حمام چې نه کالي پکې محفوظ دي او نه چوټي چې ورننوځي په دواړو جیبونو به لاسونه نیسي.
جیل،
هغه ماشین چې د چرګو غل ور واچوي نو د اوښانو غل ځینې راوځي.
عدالت،
هغه سرای چې وردنه نشوي نو یا خو به د مرګۍ ځینې خلاصوي او یا بیا فرنګۍ.
سیکریټ،
د څو خطرناکه معززینو د ناستې ځای چې انسان د شپې نه د ورځې وشکن.
تحصیل،
د خواخي هغه کور چې نه ورځي نو میرمن خوابدي او چې ورشي نو جیبونه خوابدي.
بس،
هغه اوږد مصیبت چې څوک وایي بس نور تا بس بس بس.
راځه چې نه پټ اصل کې، راځه چې نه پټ اصل کې، راځه چې نه پټ اصل کې، راځه چې نه پټ اصل کې. تا د خوشي پورته سلامت ورسوم، هلته پټ بل کرایا وسولوم. یم زه پهلوان نوم زو، ما تور جان پیسې راکه ته کنه خره بسکان. راځه چې نه پټ اصل کې، راځه چې نه پټ اصل کې، راځه چې نه پټ اصل کې، راځه
زمج د کامی او د صوبائی اسمبلی دواړه ممبران له څلور کالو څخه ورک دي. که ارچا پیدا کړی وي خپلی خپلی الکیت دی راولیږي.
مړه نن سبا د چا پیړو نه د ګوډو فیشن دی. او
زما یو خواښې په تیر سیلاب کې اوبو یوړه، هر چا چې پیدا کړی وي خپل ایډرس دی راولی کې، خرڅه زه ورکوم خو بیرته دې کور ته نه را پرېږدي.
زه د سکر د دریاب څخه مگرمچ خبرې کوم، ما پیدا کړی ده خپل ایډرس را وښیاست، در دوو شپو ژمو کړی یم. زموږ د یواد له خزانې څخه هر کال په زراو کروڑاو بجټ ورکیږي. که هر چا دا غل ونیوي نو د یواد د غریبو عوامو لخوا به ډیری ډیری دعاګانې وګټي.
مون غریبان څوک سویزرلینډ ته پرېږدي؟ هاو
زه د ټول نړۍ څخه درخواست کوم چې زموږ یو شخص دی چې د ده په سبب زموږ په سیمه کې خوشحالي وه، تعلیم و، پرمختګ و، کاروبار و، ښکلا و، آبادي و، زراعت و. دغه شخص چې زموږ څخه خوابدی سوی دی نوم یې امن دی، که هر چا پیدا کړی دی په ډېر احترام دې بېرته راولي. موږ د ده سره کول کوو چې آینده به موږ د ده خبره منو او احترام یې کوو.
بس خدای دې را پیدا کړي. زما یو زوی دی، ملا دېش نسي، اووه پټه یې ونه ده، درې نیم پټه ښځې له خپل مور و پلارو څخه اغوا کړی دی. که هر چا ولیدی نو یو څو د غوښ پیچونه دې ورکړي.
ملا جشنس، او پوټ سړی درې نیم پوټ ښځې اغوا کړې، شرمېږې نه؟
دا ستا زرین خالونه څنګه راوړم پستکی، دا ستا زرین خالونه څنګه راوړم پستکی. نن جا بلان راغلی د سویګې سودې بجلی، نن جا بلان راغلی د سویګې سودې بجلی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
Yeah.
یار مینا زندہ باد زندہ باد.